د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالی ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې و منیټه ده. په دې اوساته خبري خبرونه کې درته زاش په خومن هر کله وایم نن د کوم مهم خبرونه اول سر ټکی په خیبر پختونخوا کو جنوبي وزیرستان کې د ناامنۍ پر ضد او امن لپاره د ولسی غونډې وروسته احتجاجي ناسته پیل شوې ده. افغان طالبانو ویلي ټاکل شوې ده کراچۍ د زندان څخه افغان زندانیان نن آزاد کړی شي او د ایران د عدلیه لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې نن په دغه هیواد کې دوه تنو ته د تیزندۍ سزا ورکړل شوې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په کوز جنوبي وزیرستان ضلع کې د ناامنۍ پر ضد او امن لپاره غټه ولسی غونډه شوې او د غونډې وروسته بیا احتجاجي پرلت پیل شوې ده. احتجاج کوونکي وایي چې د تاریخ بدترین ناامنۍ سره مخ دي. دوی وایي د سیمې نه FCR قانون ختم شوی خو دغلته اوس هم د پاکستان قانون نه عملي کیږي. دوی وایي چې د امنیت ټینګښت لپاره د ریاست او ریاستي ادارو زمواریده چې په علاقه کې د په هر قسمه وسلوالو ډلو باندې بندیز ولګول شي. احتجاج کوونکي لس بنیادی غوښتنې لري چې پکې لومړی د امنیت ټینګښت ده، کوم چې د امنیتي ادارو دنده ده، او که پولیس د مطلوبو کسانو او یا کوم چا پر ضد د لټون عملیات او یا د عملیاتو ترسره کولو اړتیا لري نو د قانون له مخې باید دغه ګام پورته کړي. له پولیسو پرته نور امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال عام خلک نه ځوروي، او په دې لړ کې چې کله پولیس ته د FC یا پوځ اړتیا وي بیا د 2002 د آرټیکل یو سل شپږویشتم لاندې پولیس ته د دوی مرستې ورکي، خو په خپله دې بل کوم وسلوال ځواک نه رامنځته کوي. دویم ملکی آئین په قبایلي ضلعو کې په مکمله توګه د پر ځای کولو غوښتنه ده، او دغلته نور ولسی لښکرونه د نه جوړولو غوښتنه هم شوي. بله دوی غوښتنه کړې ده چې د حکومت واکمنۍ لپاره دې ضلع ته د خپل پولیس افسر DPO او قاضیانو په ګډون د ټولو لاین ډپارټمنټونو دفتر د ټانک نه د ضلع مرکز واڼا ته منتقل کړی شي. د نامعلومه کسانو څخه دې د علاقې یو ځوان جمشید وزیر زر تر زره خوشی کړی شي. د امنیت د ټینګښت لپاره دې په سپینوام، اعظم ورسک، شکۍ، انګور اډا، زرمیلان او رغزی سیمو کې د ضلعو په نورو وړو او لویو بازارونو کې د پولیسو پوستې جوړې کړی شي. د تورو شیشو ګاډي که هغه دولتي وي او که غیر دولتي پر ضد دې بې توپیره بندیز ولګول شي. سرغړونه کوونکي دې ونیول شي او د قانون چلن لپاره دې عدالتونو ته وړاندې کړی شي. د نشه یي توکو پر وړاندې باید بې توپیره اقدامات واخیستل شي، او احتجاج کوونکو د غوښتنه هم کړې ده چې د نشه یي توکو پر وړاندې دې باید بې توپیره اقدامات واخیستل شي. پرون په جنوبي وزیرستان کې په ولسی غونډه کې سیاسي او پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ګډون کړی و. دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو په زور د بېدرکۍ تاوان د پاره تختولو او هدفي وژنو د لړۍ ودرولو غوښتنې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په ملک کې د ترخګرۍ د نوې چپې د مخنیوي لپاره د مرکزي او صوبایي ادارې همکاري نوره زیاته کړي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په ملک کې د امنیتي حالاتو د جاج اخیستو غونډه شوې ده. د سرکاري خبري ادارې APP تر مخه د کورنیو چارو وزیر او سیکرټري داخله غونډې ته په ملک کې د امنیت او د امنیت لپاره د پورته کړی شوو اقداماتو حال احوال وړاندې کړی دی. شهباز شریف ویلي دي چې ترخګرۍ به د پاکستاني ولس حوصلې ماتې نه کړي او دوی د ملک دپاره د یوې قربانۍ ورکولو څخه ډډه نه کوي. ویل شوي دي چې وزیر اعظم د ترهګرۍ ضد قومي رابطه کاره ادارې نیکټه ته لارښوونه کړې ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د صوبو د ترهګرۍ ضد او قانون نافذ کوونکو ادارو سره رابطې نورې فعاله کړي. هغه ویلي د صوبو د FX کمیټیانو غونډې دې په باقاعدګۍ سره وشي او د ادارو ترمنځ مرستې به د ترهګرۍ نوغې وباسي. په خیبر پختونخوا کې په تیرو څو میاشتو کې د ناامنۍ د پیښو او وسلوالو ښکاره کېدو وروسته په صوبه کې د تحریک انصاف په حکومت نیوکې کېدی چې د ترخګرۍ په پیښو غلي پاتې دي. صوبایي حکومت ویلي و چې د امن لپاره هڅې کوي، خو په دغه لړ کې د مرکزي حکومت خپل کردار ولوبوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې ټاکل شوې نن د کراچۍ له زندان څخه 1540 افغان بندیان آزاد او هیواد ته ولیږل شي. یاد سفارت چې د طالبانو حکومت له خوا یې مشري کېږي نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په یادو بندیانو کې 450 ښځې او 90 ماشومان هم شامل دي. د طالبانو حکومت تېره اونۍ ویلي وو چې هغه شمېر افغان بندیان چې د کراچۍ له زندان څخه خوشي کېږي د دوی د حکومت په مالي لګښت به هیواد ته لیږل کېږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تر دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 1500 افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې بندیان دي، او د هغوی د خلاصولو په اړه یې هڅه روانې دي. دغه سفارت د دسمبر په 13مه په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د شاوخوا 2000 بندي افغان کډوالو لړلې په تیر دریو میاشتو کې څه باندې 1500 تنه خوشي شوي. تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ کې د زندانونو یوې مسؤلې ویلي وو چې ډېر ژر به له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان بندیانو استولو لړۍ پیل شي. د پاکستانی چارواکو د معلوماتو په اساس د دغه هیواد پولیسو د یو لړ عملیاتو په محل د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د قانوني اسنادو او ویزې نه لرلو له امله لږ تر لږه 1200 افغانان نیولي او زندانونو ته اچولي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان د معلوماتو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه قانوني افغان کډوال ژوند کوي، خو اټکل کیږي چې 1000 نور غیر قانوني افغان کډوال هم په پاکستان کې شتون لري. د ایران د عدلیه لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې نن په دغه هیواد کې 2 تنو ته د تیزندې سزا ورکړل شوې. د دغه 2 تنانو په جنګلو د محمد مهدی کریمی او سید محمد حسین په نومونو سره شوی. د ایران عدلیه ویلی دی چې دغه کسانو باندې په ګرد ایران کې د موسا امینی د پولیسو په ولقه کې د وجنې پر ضد احتجاجونو په وخت د یو امنیتي عسکر د وجنې تور وو. موسا امینی یو کوردی پیغله وا چې د پردې په سمه توګه نه کولو باندې د ایران د پولیسو لخوا په ولقه کې وجل شوی وا چې پر ضد یې ګرد ایران کې مظاهرې شروع شوې وې. د دغه مظاهرو پلویانو د تیزندې کولو شمیره د نن سره څلور تر رسیدلې ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیو ده. زه مجاهد جواد یم. اوس هم راځو د مهمو راپورونو پر لور. د خیبر پختونخوا په کوز جنوبي وزیرستان زولکی پرون د جمعې په ورځ د نامنې ضد او عمل لپاره غټه ولسی غونډه شوه او د غونډې وروسته بیا احتجاجي پرله پیل شوه. احتجاج کوونکي وایي د تاریخ تر ټولو ناوړه او سخت نامنې سره مخ دي. د دوی لسی مینا د اف سی آر قانون ختم شوی، خو دغه ته اوس هم د پاکستان قانون نه عملي کیږي. دوی وایي د امنیت ټینګښت د ریاست او ریاستي ادارو کار دی او په سیمه کې د په هر ډول وسلوالو ډلو بندیز ولګول شي، خو حکومتي چارواکي لوړاندې نه دا دریز لري چې د کلنا د سیمې په صوبه کې شامل شوي حالات پکې خشوي او د خلکو د محرومیت ختمولو لپاره پکې د عربونو روپیو پراختیایي چارې روانې دي. نور تفصیل د عدنان بیٹھنی په یو راپور کې.
د کوزه چربی وزیرستان مرکز فاڑک شه دغه پرلت کون کی وای تاریخ د بدترین نه امنی سره مخ دی. د دوی سیمه اف سی آر قانون ختم شوی، خو دغه ته وسم د پاکستان قانون نه عملی کیږي شه. د پرلت ورسته له هغه پیل شوی چې پرون د نه امنی پرزد او امن د پاره په واړه سیمه کې غټه ولسی غونډه شېف. دوی وای د امنیت د ټینګښت د ریاست او ریاستي ادارو ذمہواری ده او په علاقې کې په هر کس په وسلوالو ډلو بندیز ولګول شي. دغه احتجاج کون کی لږ بنیادی غشتنی لري چې پکښې په علاقې کې حکومتي عملداري په ځای کول او دغه سیمه د هر کس په امنۍ څخه پاکول شامل دي. وای دغه غشتنی پرون ځای انتظامیه سره هم شریکه خړې دي. د پرلت ایو کډنوال او پسو کې د عوامي نېشنل ګون فعال ایاز وسیر او ویل د دوی سره د انتظامیه ځای مشرانو پرون رابطه کړې او د غشتنی ورسره شریکه خړې دي او دوی د جواب ویلو نن دوه بجې وخت ورکړل شوی.
یدغه سره افسری مذاکرات په لاته د جماني غوا مطالبه و عام ور کړل د یو راستا کې مثال خپل غا سره ته ځای دی نور څه کوي چې کار لري یا په اوس د غا سره نن په دوه باندې د دې جامې بیا تر چلی.
د پاکستان پیپلز ګوند د ضلع عمومي سیکرټر عمران مخلص اویل تر څو چې د دوی د غوښتنو په غوډار نیو ورکړل شوی پرلت بره فانفي
دا سیرا وایي چې ایک ریاست دو دستور نه منظور یلتا دوغلا پالیسی دو یلتا چکیم د وزیرستان بچای دی د پېښور بچای دی یا د لاور بچای دی په دغه کې فرق دی. نو د میز تر یغه پرانوستي چې وست پاکستان په عین کې د توزی موارادو تو مشته امن کاوی د می جدوجهدو د ټیپکه په زور نوی آئینی جمهوریت سیاسي او د می جنگ جاری.
د پاسون ایو غړی ندیم خان زیاته کړه د پتیره میاشت کې پر لپسې درې ولسی غونډه وشوي، خو د دې د امن په غوښتنه عمل نه شوی. هغه ول مجبور شوی چې په دې احتجاجي پر لته لاس پورې کړو.
اول د می امن دای امید د پولیس به حلول غړي دلته ټارګټ کیلینګ شي لکه دغه ختم شي دلته اغواکاری کیږي بتخوري کیږي او دلته څوک اغوا شوی دی لکه جمشید وزیر هغه میز د سي چې بازیاب شي ډیره کامیابه درنه دو ان شاء الله دا ورځې دی دا سوړه دی خو د خلک بیا هم جذبې ډیره مضبوطې دي.
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړه د کوزه جنوبي وزیرستان د انتظامی او پولیسو مشرانو سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب ترلاسه نه کړو. خود دفترونو چرواکو ایول پر مازیګر ورسته د ځای مشرانو مزګړی توبه د پرلت کولونکو سر لیدلې او د دوی غوښتنې اوریدلې دي. خو په دغه غوښتنو کې ځنې د پوز او ځنې د حکومتونو ترکت سره اړه لري او د هغوی سره هم شریکې شوي او چې د هغه زیاده څه جواب وویل شي هغه به د پرلت کولونکو سره شریک کړي. ادران بیٹنای دیفا کوزه جنوبي وزیرستان.
په باجوړ او جنوبي وزیرستان کې د امن په حق او بدامنۍ ضد احتجاجونو کې برخه اخیستونکي وایي د احتجاجونو ته یو ځل بیا هم په پاکستانی میډیا کې کوریج نه دی ورکول شوی. خبریالان وایي دوی خپلو ادارو ته خبرونه لیږي، ځینې اخبارونه او ټي وي چینلونه ورته ځای ورکړي خو هغه هم ډیر کم وي او اکثره ادارې ورته هیڅ ځای نه ورکوي. نور حال د ارشد محمد په دې رپورټ کې.
په جنوبي وزیرستان او باجوړ کې د احتجاجونو عکسونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو په زیات مقدار سره خوري شوې دي. خلکو سره سپینې جنډې په لاس کې دیدل کیږي چې د امن لفظ په لیکل شوی. د بعضی خلکو لاسو کې تورې جنډې هم دي خو احتجاج کوونکي ګیله کوي چې دا ټول منظر بیا په پاکستانی میډیا نه ښودل کیږي. د باجوړ قومي پاسون یو منتظم مولانا خنزیب ویل دا خلک امن غواړي، د امن ذمہواری د ریاست ده، نو چې عامولس امن غواړي نو بیا ریاست ته سمسله کې دی شي چې د دوی اواز خاموشه کول کیږي. مولانا خنزیب ویل چې د دې سیمو څومره خلک د امن غوښتو د پاره روزي هغه عمره زی ورته بیا ملکی میډیا کې نه ورکړل کیږي.
هدلته کې پرون په باجوړ کې چې سشل زره ولس راوتلې دی په لوی شمیر کې د امن غږ کیږي او هغه د امن غږ چې کوم دی هغه شان په میډیا غې ته پام نه راګرځي. بای چې پښتنو دی قامي غږ ته پام راوګرځول شي دلته بدمنی هم شته دی په تسلسل سره روانه ده، یعنی داسې حالات اطمینان بخښ نه دي. هدازل نیکبختی داده هیله دار چې ولست ازل بیدار دین.
زی خبر اعلان وای دوی خپل مطبوعاتي ادارو ته په وخت ویډیوګانې او خبرونه لیږي خو اکثر له پټي وی یو څو ټکرې وچلیږي او په خبرونه کې ورته ډېر کمزه ورکړل شي. د پیښور د خبر اعلانو د اتحادی خیبر یونین اب جرنالیست په خوانی مشر سیف الاسلام سیپی دی وته ویل د باجوړ وزیرستان احتجاجونو ته هغه عمر زی ورنکړل شو کم چې ورته پکارو. نو موري ول د بلوچستان او خیبر پختونخوا خلک د وړاندې نګیل کوي چې د دې صوبو عوامي مسلو باندې مطبوعاتو کې باسونه نکېږي. نو موري ول اوس خبر یالانو هغه خبرونه خپل مطبوعاتي ادارو ته لیګل پریخي کوم ته چاوي په عامه توګه نه ور کوي.
اوس خو چې بیا ملګرو په خپل هم ځکه نه لیګل چې اغي کوریج نه ور کوي. تیر کلونو کې مونږ ته پتو لګی دا چې دلته پښتنو کم د امن لپاره کم مومنت شروع شوی دا غي کوریج به صافیان وکړو او به لیګل خو غي ورته هیڅ کوریج نه ور کولو، بلکې یو خاموش چې یو سنسرشپ دا غي طرف نه.
د باجوړ او وزیرستان نه خبر اعلانو دی وته ویل د ټي وي چینلونو او اردو اخبارونو په مقابله کې انګریزي اخبارونو د امن احتجاجونو ته ډیر ځای ورکړی دی. دوی په وینا دا احتجاجونه په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر باندې زیات خواره شوی دي او په دې احتجاجونو کې زیاتره سوشل میډیا د مین سټریم د متبادل په توګه کارول کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز، و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجونه تر لسو پرې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نه شپږ، او د ماخام نه نیمو بجونه تر لس نیمو پرې په نه دوه اوه اوریدلې شئ.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملک دننه د ترهګرۍ د لړۍ د مخنیوي په لړ کې د وفاق او صوبو ترمنځ د همکارۍ د زیاتولو وینا کړې او د کورنیو چارو وزیر د داخله چارو سیکرټري او د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا چارواکو ته امر کړی چې له صوبو سره په مشوره د ترهګرۍ ضد یوه کوټلې تګلاره جوړه او وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد دننه د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي او د قومي سلامتیا کمیټې روانه اونۍ په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ مشري به مرکزي او صوبایي حکومتونه د ناشنل اکشن پلان لاندې کوي او پوځ به دوی ته خوندي او سازګار ماحول برابروي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره پرون د جمعې پر ورځ د اعلی پای په یو غونډه کې کړې ده چې پکې د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله او د داخله چارو سیکرټری د هیواد دننه د سلامتیا او د امنیت د مجموعي صورتحال په اړه حل احوال تیر کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف له دفتره جاری شوې بیان کې ویلي شوې چې ترهګر او شرخوخونکي عناصر په یو ډول هم د پاکستانی اولس حوصله نشي غورځولې. نوموړي د کورونو چارو مرکزی وزیر د داخله چارو سیکرټری او د ترهګر د مخنیوي په اړه د قامی اتارټه نکتا قامی رابطه کار ته ویلي چې هغوی دې په دې اړه د صوبو سره تفصیلی مشاورت وکړي او د ترهګرې ضد یو کوټلې لاهې عمل جوړ او وړاندې کړي. د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې د ترهګرۍ د روستې لړۍ د مخنیوي لپاره د وفاق او صوبو ترمنځ د همکارۍ زیاتولو وینا کړې ده چې د قومي سلامتیا د کمیټې په دوه وروستو غونډو کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ته د ګډون بلنه نه و ورکړې شوې او د نکټا پخوانی مشر احسان غنی وایس اف امریکا ډیوا سره وای دا ښایي چې اوس هم مرکزی حکومت د ترهګرۍ ضد د یوې کوټلې تګلارې په جوړولو کې سنجیده نه دی.
خو وزیر لای پکې نه راوخته نو د دې سټرکچر مچ ډزنټ میټر ځکه چې په دې هر کمیټې کې ایم شور چې پدې کې به هم یي اني اذر پرسن د کمیټي اور د کنوینر ډیزایرز یو کلاز په هر د او د ټول نه زیات افیکټډ زموږ شوبلا زه آی وډ هاف ګون ا سټپ فردر او اف سټپ فردر بزمانگاو چی ما با پکی عمران خان تا ہم ویدی چی راشا زکا چی آغا دلتے حکومت دے دلس کالونا تالیبانو پا حق چی خبری کئی کم ورد تالیبان خانو آئیو کا مگورد سمتیزر وائیو دا تالیبانو کا حرص دے بلت ہی ریپریزنٹس
وزیر اعظم شهباز شریف ویلی چې صوبائی اپیکس کمیټیان دې خپل غونډه په باقاعده ډول وکړي او د ادارو ترمنځ د همکارۍ د لارې د ترهګرۍ ناسور د جرولو سا وباسي. روانونه د قومي سلامتیا د کمیټې په غونډو کې پریکړه شوې وه چې د ترهګرۍ د ضد جنگ مشري به مرکزی او صوبائی حکومتونه د قومي کاریز پلان لاندې کوي او وسله بند ځواکونه به هغوی ته خوندي او سازګار ماحول ورکوي. ښاغلی احسان غنی بیا وای که څه هم د عمران خان او نواز شریف په تیرو حکومتونو کې د طالبانو د پاکستانی ډلې سره د خبرو عمل پیل کړی شوی وو خو نه هغه مهال له دې خبرو سره جوړ شوی وو او نه به په راتلونکي کې داسې خبرې کمې نتیجې ورکړي.
پکار دادا چې یو بل میټینګ وکړي او هغه دوی ته د نسکا یو بورډ اف گورنر میټینګ جوړي هر څه جوړي او چې په دې کې دوی راغواړي پرانسو په خپل باندې چیر کی او ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑल चीफ पुलिस आईजी इंटेलिजेंस एजेंसीज दी द वाली او د دې سره اوس به موږ دا فیصله کړی وي اوس به دا فیصله د سی امپلیمنٹ کوو.
پدې وروستو کې د پاکستان دننه د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه راغلی ده او د وسلوالو په عملیاتو کې زیاتره هدف د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې ګرځېدلی دي. یو ورځ وړاندې د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله ویلو چې د قومي سلامتیا د کمیټې په غونډه کې فیصله شوې ده چې د یوې ترهګر ډلې سره به هم هیڅ ډول خبرې نه کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د تاریخ طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی لخوا په پاکستان کې په دې وروستیو کې بریدونه زیات شوي دي چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا وخت دی. په دې اړه سیاسي او امنیتي څېړونکو څه نظر لري او خلک پرې څه وایي؟ دا ټول تاسو له پیښور نه د دوی د خبریالۍ صادق قاسم شاه په یو راپور کې.
لیکوال او څېړونکي پرویز هود بای په ډان رسپانه کې نن لیکلي، تیر 50 ورځو کې تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی پولیس، فوجیانو، استخباراتي افسرانو او عوام خلکو باندې د سل نه سیوا حمله کړې دي. په کاده د شپږ لکه عسکري قوت لرونکي فوج، اټومي قوت او امریکایي او چینایي وسله لرونکي ملک لپاره د خپل سرحدونه حفاظت کول لپاره دغه هر څه کافی وي او په کار ده تر اوسه ټي ټي پی غونې تر هغه ډلې ختمې کړې شوې وي. خو داسې ولې نه دي شوي؟ پرویز هودپای په دې هکله څه سوالونه راپورته کړي او بیا په خپله د دې جواب هم ورکړی او ویلي د دې شاته د یو فوجي ذهن کې نظریاتي انتشار دی تر څو د هغه په ذهن کې دغه ګډوډتیا وي چې ټي ټي پی څوک دی، ولې جنگ کوي او د دوی خاتمه ولې ضروري ده. د ټي ټي پی سره جنگ او د هغوی ناکامه کول به ګران وي. یو سیاسي څېړونکی افراسیاب خټک هم وایي دغه کنفیوژن یا ګډوډتیا ځکه خوله شوې ده چې د پاکستان ریاست ډبل پالیسۍ لري. افغانستان کې که طالبانو سره دوی مرسته کوي او دلته ورسره جنگ کوي، دغه هر څه د یو عام کس ذهن کې دغه ګډوډتیا پیدا کوي. افراسیاب خټک وایي په کار ده ریاست په ترهګرو کې فرق نه کوي.
او بیا بیا دا هغه طالبانو کې زره طالبان راځي پاکستان تر کې جنگي یي بیا وایي چې دا خراب دي. نو دا دا خو څه خبره ده؟ دا خو یو دوه خطیه دوه خراب دي. نو دا د پاکستان حکومت د دوه بخې پالیسۍ دي او چې دا خلک هم تباه کړ. دا د وګړو پرېښول کیږي ټول وطن ویډي ویډي دې پالیسۍ راځه. نو دا د پاکستان حکومت غلطي پالیسۍ دي چې د خلکو ذهن کې کنفیوژن خوري.
د خیبر پختونخوا پولیس یو پخوانی افسر او امنیتی سیلونکی ډاکټر اختر علی شاه هم وای هر یو ترهګر تنظیم چې تشدد کوي هغه د پاکستان د آئین مخالفت کوي او ریاست حق لري چې د هغه پر ضد کاروایی وکړي. هغه وای دی کې دوه رایې نشته. ډاکټر اختر علی شاه وای په پاکستان کې د دهشتګردۍ مخنیوي لپاره ډیر واضح قوانین موجود دي خو ریاست کمزوره دی ځکه دغه نظریاتي ګډوډتیا خوره شوې ده.
د پالیسی چې کومه په خپل جوړ کړی دي قوانینا او د یو کمزور ریاست بیا دا په حقیقت کې دا یو عکس وی او یو کامیاب ریاست بچره دانه کوي چې دا خپل ریټ شي انفورس کولی.
سیرون کې وای د سرکاري شمیرو تر مخه د کال 2002 نه تر کال 2014 د دهشتګردۍ د لاسه په ملک کې څه اویا زره د پاسه خلک وژل شوي او د دې موازنه دوی د پاکستان او د هند ترمنځ سلور جنگونو کې د اتل زره خلکو وجنو سره کوي او وای کوم دهشتګر ډلې د یو ملک تومره غټ جانی نقصان کړی وي که نن هم ریاست د هغوی پر ضد واضحه پالیسی نه لري د دغه ملک فوجي او سپایي به دغه نظریاتي ګډوډیا سره مخ وي او د ټي ټي پی سره جنگ کولو او دې ته ماتې ورکولو کې ناکامه وي. سادیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
د ملګرو ملتونو حکومت په کوربتو په پاکستان کې د کال 2022 سیلاب ځپلو سیمو د بیا ودانۍ لپاره د مرستو په موخه د سویټزرلند په جنیوا ښار کې راتلونکي ګل یا دوشنبه په ورځ باندې نړیوال کانفرنس کیږي او په دې کې لګډون وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک اوس هم له ستونزو سره مخ دي او نړیوالې مرستې کمې شوې دي. پیر ولای چاپرې نور حال راکوي.
د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د وزیر اعظم شهباز شریف او ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوتریس باندې د کانفرنس په شریکه کوربتوب کوي. کانفرنس کې به یو شمېر ریاستونو سربراهان، وزیران او د نړیوال مالیاتي او خیراتي ادارو مشران هم ګډون کوي. کانفرنس کې د ګډون نړیوال د برتانیې ګارډین ورځپاڼه کې وزیر اعظم شهباز شریف په خپل یو مضمون کې لیکلي تیر کال سیلاب ځپلې سیمو کې د خوراک د کمی ښکار تنانو شمېرې دو ګونه شوي او دا 1 کروڑ څلوېښت لکو ته رسېدلی دي او نور د وی لکه سیلاب ځپلي خلک د غربت د کرښې نه لاندې غورځېدلي دي. مضمون تر مخه تیر کال سیلاب کې د پاکستان درې برخې د اوبو لاندې راغلي چې له امله 1100 تنان مړو او 3 کروڑ 30 لکو نه زیات بې کوره شوي. وزیر اعظم شهباز شریف راتلونکي جولای میاشت کې یو ځل بیا د بل سیلاب راتلو یره هم څرګنده کړې. هغه زیاته کړې پاکستان نه یوازې د سیلاب خو د موسمیاتي بدلون د بدو اثراتو سره هم مخ دی. پاکستان د نړۍ په خجنوالي کې 1% نه هم کم برخه لري خو په نړۍ کې د موسمیاتي بدلون د لاسه تر ټولو زیات اغیزمن هیوادونو کې راځي. د یو نړیوال امدادي ادارې پاکستان کې مشر عارف جبار چې ادارې پاکستان کې د سیلاب ځپلې خلکو د صفا او بوس کولو لپاره ډیر کار کړی. جنیوا کې کیدون کې دغه کانفرنس ډیر مهمه بولی. وی او ای ډی وسره خبرو کې هغه ویل باید چې د نړۍ لوی طاقتونه موسمیاتي بدلون د وجې پاکستان ته رسیدلی زیان باندې کابو موندل خپل ذمواري وګڼي او پاکستان سره مرستې وکړي.
چې څونه د خلکو ضرورت وو هغې حساب سره خو نه فنډنګ شوی او نه نیټ پوره شوي دي، او بیا اوس چې هغې هغه ریهبلیټیشن واپس چې خپل علاقو ته ځي، نو هغه علاقو کې چې کوم کارونه کول دي هغې دپاره هم چې څونه فنډنګ په کار دی هغه نه دی شوی. نو کارونه خو واقعي ډېر زیات پاتې دي، او پاکستان خو یو ولنریبل ملک دی د دنیا لس ملکونو کې چې کوم ټولو کې زیات ولنریبل دي، چې اردو چې چرته ایکسپوز دي هغه ملکونو کې دی. نو دلته دغه پروبابلټي هم ډېره زیاته وي همیشه نه، چې یا به ډراوټ راځي چې خوشحالي به راځي خشکه به وي، او یا به چې دی نو سیلاب راځي.
د ملګرو ملتونو تر مخه پاکستان ته د شپاړس ارب ډالرو ضرورت دی. د برتانی اخبار کې خبر شوې خپل مضمون کې وزیر اعظم شهباز شریف لیکلی د معاشي بحران باوجود پاکستان د زپل سیمو لپاره 1.15 ارب ډالر بیړنی امداد ترلاسه کړی دی. هغه زیاته کړې کانفرنس کې به پاکستان کې د سیلاب زپل خلکو د بحاله او بیا ودانې په اړه لنډ او اوږد مهاله دوه برخو باندې ګډه تګلاره هم وړاندې کوي. کال 2022 جون میاشت کې پاکستان کې راغلی د ملکی تاریخ دغه بدتر سیلاب تر ټولو زیات سند بلوچستان خیبر پختونخوا صوبو ته رسولی و، چې پکې په سند صوبه کې 800، په بلوچستان کې 386، خیبر پختونخوا کې 309، او پنجاب صوبه کې 203 تنان مړه شوي و. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
درنو اوردونکو، د وایس آف امریکا ڈیوا ده. د پاکستان بزنس کونسل د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د نړیوالې مالیاتي ادارو نه اخیستل شویو قرضو ته دې د معافۍ درخواست ورکړي، او د توانایي د بچت سره دې په پټرولو سیلز ټکسونه ولګوي او په ډیزلو دې پټرولیم مالیه زیاته کړي. خو اقتصاد پوهان وایي چې غیر ملکي قرضې نه خو معاف کېدای شي او نه واپس کېدلی شي. پاکستان ته په راتلونکو دوه میاشتو کې 8 ارب ډالر په فوري توګه واپس کول دي، او دا یوازې د ملګرو هیوادونو له مرستې پرته امکان نه لري. آی ایم ایف هم د پاکستان مالیاتي ضرورتونه نشي پوره کولای. نور تفصیل له مردان د ریوی د خبريال ریاض حسین پر ریپورت کې.
د پاکستان بزنس کونسل د حکومت څخه غوښتنه کړې چې نړیوالو مالیاتي ادارو ته د پورونو د معاف کولو خواست وکړي، او په پېټرولو او ډیزلو ټیکسونه سیوا کړي چې مخ په زیاتی مالیاتي او کرنٹ اکاونټ خسره قابو بیا موندي شي. خو اقتصادي پوهان وایي غیر ملکی قرضې وړاندې هم ندي معاف شوي، او راتلونکي وخت کې هم د دې د معاف کېدو څه امکان نشته. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وی ډیو ته وایي راتلونکي دوه میاشتو کې پاکستان ته 8 ارب ډالر پورونه واپس کول دي، او باید حکومت د ملګري هیوادونو څخه د پور تر لاسه کولو انتظام وکړي.
فارن لونز من ته ضرورت ته فارن لونز نه معاف کی دی شي، پیمنٹ دا غي ضرورت دی. ها یو شکل کې هغه ډیفرټ کی دی شي، ته قسم چې کووډ دوران ډیفرټ شوی او هغه زور اوس دل تر وته. او دا از مونږ لایبیلیټی دا بعد کې عمر کو دی شارټ ټرم کې اوس اسم نه کیږي، بس صرف او صرف دومره کی دی شي چې فنڈز ارینج کی او کم ری پیمنٹس دی هغه په خپل پورا کی.
13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو راتلونکي 3 ورځو کې بعد نړیوالې مالیاتي ادارې د آی ایم ایف د پلاوی پاکستان ته د راتلو امکان دی چې د پور د نهم قسط د لپاره مذاکرات وکړي. دوی ژمنه څرګنده کړې وه چې ائتلافي حکومت غواړي د مالیاتي ادارې سره شوي د پندونو د لوزنامې ټول شرطونه پوره کړي. اقتصادي پوهان وایي پاکستان ته د روان کال د لپاره د 3.5 ارب ډالر ضرورت دی، چې پکې د 3.5 ارب ډالر قرضو واپسي هم شامل ده. سیلنی وایي په 3.5 ارب ډالر کې 10 ارب ډالر پاکستان د وړاندې نه جاری کړي، او 14 ارب ډالر واپس کول دي، چې پکې په 2 میاشتو کې پاکستان ته په پوری توګه د 8 ارب ډالر ضرورت دی. ډاکټر غلام سمد وی ویډیو ته وایي امکان لري د 4 نه تر 5 ارب ډالر پورې د ملګري هیوادونو چین او سعودي عرب لخوا پاکستان ته ورکړي شي، خو بیا هم پاکستان ته د 3 ارب ډالر په ترلاسه کولو کې مشکلات مخې ته راځي.
$5.7 something 1 billion
چیلنجز فی الحال شتا.
بزنس کونسل پاکستان وای باید حکومت پر ڈیزل او پیٹرولیم لیوی د 200 روپے لیٹر نا 500 روپے لیٹر ته زیاته کړي او په پیٹرولو سیلز ټیکس نو الګوي نو پاکستان ته د 8 اویا ارب روپو اضافي آمدن کی دی شي. خو اقتصادی پوهان وای د زیاتو ټیکسونو لوجه با په اولس بوج زیات شي. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د خالی ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې و منیټه ده. په دې اوسه ته خبري خبرونه کې درته زاش په خو منهر کلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی په خیبر پختونخوا کوز جنوبی وزیرستان کې د ناامنۍ پر ضد او امن لپاره د ولسی غونډې وروستو احتجاجي ناسته پیل شوې ده. افغان طالبانو ویلي ټاکل شوې د کراچۍ د زندان څخه افغان زندانیان نن آزاد کړی شي. او د ایران د عدلیې لخوا جاری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې نن په دغه هیواد کې 2 تنو ته د تیزندۍ سزا ورکړی شوې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په کوز جنوبی وزیرستان ضلع کې د ناامنۍ پر ضد او امن لپاره غټه ولسی غونډه شوې او د غونډې وروستو بیا احتجاجي پرلت پیل شوې ده. احتجاج کوونکي وایي چې د تاریخ بدترین ناامنۍ سره مخ دي. دوی وایي د سیمې نه FCR قانون ختم شوی خو دغلته اوس هم د پاکستان قانون نه عملي کیږي. دوی وایي چې د امنیت ټینګښت لپاره د ریاست او ریاستي ادارو ذمہواري ده چې په علاقه کې په هر قسمه وسلوالو ډلو باندې بندیز ولګول شي. احتجاج کوونکي لس بنیادی غوښتنې لري چې پکې لومړی د امنیت ټینګښت ده, کوم چې د امنیتي ادارو دنده ده, او که پولیس د مطلوبو کسانو او یا کوم چا پر ضد د لټون عملیات او یا د عملیاتو ترسره کولو اړتیا لري نو د قانون له مخې باید دغه ګام پورته کړي. له پولیسو پرته نور امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال عام خلک نه زوري. او په دې لړ کې چې کله پولیس ته د FC یا پوځ اړتیا وي بیا د 2002 د آرټیکل یو سل شپږویشتم لاندې پولیس ته د دوی مرستې ورکي, خو په خپله دې بل کوم وسلوال ځواک نه رامنځته کوي. دویم ملکی آئین په قبایلي ضلعو کې په مکمله توګه د پر ځای کولو غوښتنه ده, او دغلته نور اولسي لښکرونه د نه جوړولو غوښتنه هم شوي. بل دوی غوښتنه کړې ده چې د حکومت واکمنۍ لپاره د ضلع ته د خپل پولیس افسر DPO او قاضیانو په ګډون د ټولو لاین ډیپارټمنټونو دفتر د ټانک نه د ضلع مرکز واڼه ته منتقل کړی شي. د نامعلومه کسانو څخه دی د علاقې یو ځوان جمشید وزیر زر تر زره خوشی کړی شي. د امنیت د ټینګښت لپاره دی په سپینوام, اعظم ورسک, شکی, انګور اډا, زرمیلان او رغزی سیمو کې د ضلعو په نورو وړو او لویو بازارونو کې دی د پولیسو پوستې جوړې کړی شي. د تورو شیشو ګاډي که هغه دولتي وي او که غیر دولتي پر ضد دی بي توپیره بندیز ولګول شي. سرغړونه کوونکي دی ونیول شي او د قانون چلن لپاره د عدالتونو ته وړاندې کړی شي. د نشئی توکو پر وړاندې باید بي توپیره اقدامات واخیستل شي. او احتجاج کوونکو د غوښتنه هم کړې ده چې د نشئی توکو پر وړاندې دی باید بي توپیره اقدامات واخیستل شي. پرون په جنوبی وزیرستان کې په ولسی غونډه کې سیاسي او پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ګډون کړی وو. دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو, په زور د بيدرکۍ تاوان د پاره تختولو او هدفي وجنو د لړۍ ودرولو غوښتنې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په ملک د ترخګرۍ د نوې چپې د مخنیوي لپاره د مرکزی او صوبایي ادارې همکاري نور زیاته کړي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په ملک کې د امنیتي حالاتو د جاج اخستو غونډه شوې ده. د سرکاري خبری ادارې APP تر مخه د کورنۍ چارو وزیر او سیکرټري داخله غونډې ته په ملک کې د امنیت او د امنیت لپاره د پورتکړې شوو اقداماتو حال احوال وړاندې کړي دي. شهباز شریف ویلي دي چې ترخګرۍ به د پاکستاني ولس وسلې ماتې نه کړي او دوی د ملک لپاره د یوې قربانۍ ورکولو څخه ډډه نه کوي. ورشوي دي چې وزیر اعظم د ترهګرۍ ضد قومي رابطه کار ادارې نیکټه ته لارښوونه کړې ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د صوبو د ترهګرۍ ضد او قانون نافذ کوونکو ادارو سره رابطې نورې فعال کړي. هغه ویلي د صوبو د FX کمیټیانو غونډې دي په باقاعدګۍ سره وشي او د ادارو ترمنځ مرستې به د ترهګرۍ نوغې وباسي. په خیبر پختونخوا کې په تیرو 3 میاشتو کې د ناامنۍ د پیښو او وسلوالو ښکاره کېدو وروستو په صوبه کې د تحریک انصاف په حکومت نیوکې کېدي چې د ترهګرۍ په پیښو غلي پاتې دي. صوبایي حکومت ویلي و چې د امن لپاره هڅې کوي, خو په دغه لړ کې د مرکزي حکومت خپل کردار ولوبوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې ټاکل شوی نن د کراچۍ له زندان څخه 1540 افغان بندیان آزاد او هیواد ته ولیږل شي. یاد سفارت چې د طالبانو حکومت له خوا یې مشري کیږي نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په یادو بندیانو کې 450 خزي او 90 ماشومان هم شامل دي. د طالبانو حکومت تیره اونۍ ویلي وو چې هغه شمیر افغان بندیان چې د کراچۍ له زندان څخه خوشي کیږي د دوی د حکومت په مالی لګښت به هیواد ته لیږل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تر دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 1500 افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې بندیان دي او د هغوی د خلاصولو په اړه یې هڅې روانې دي. دغه سفارت د دسمبر په 13مه په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د شاوخوا 2000 بندي افغان کډوالو له ډلې په تیرو دریو میاشتو کې څه باندې 1500 تنه خوشي شوي. تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ کې د زندانونو یوې مسؤلې ویلي وو چې ډېر ژر به له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان بندیانو استولو لړۍ پیل شي. د پاکستانی چارواکو د معلوماتو په اساس د دغه هیواد پولیسو د یو لړ عملیاتو په مهال د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د قانوني اسنادو او ویزې نه لرلو له امله لږ تر لږه 1200 افغانان نیولي او زندانونو ته یې اچولي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان د معلوماتو لمخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه قانوني افغان کډوال ژوند کوي، خو اټکل کیږي چې 300 زره نور غیر قانوني افغان کډوال هم په پاکستان کې شتون لري. د ایران د عدلیې لخوا جاری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې نن په دغه هیواد کې 2 تنو ته د تیزندۍ سزا ورکړی شوې. د دغه 2 تنانو په جنګلو د محمد مهدی کریمی او سید محمد حسین په نومونو سره شوي. د ایران عدلیې ویلي دي چې دغه کسانو باندې په ګرد ایران کې د موسا امینی د پولیسو په ولقه کې د وجنې پر ضد احتجاجونو په وخت د یو امنیتي عسکر د وجنې تور وو. موسا امینی یو کوردي پیغله وه چې د پردې په سمه توګه نه کولو باندې د ایران د پولیسو لخوا په ولقه کې وجل شوی وه چې پر ضد یې ګرد ایران کې مظاهرې شروع شوې وې. د دغه مظاهرو پلویانو د تیزندې کولو شمیره د نن سره 4 ته رسیدلې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت وایي ټاکل شوی نن د کراچۍ له زندان څخه 1500 افغان بندیان آزاد او هیواد ته انتقال شي. یا سفارت چې د طالبانو حکومت لخوا رهبري کیږي نن د شنبې یا خالی په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په یادو بندیانو کې 450 ښځې او 90 ماشومان شامل دي. په دې اړه نور حال له واګمه جالوان څخه اوري.
دغه سفارت زیاته کړې اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او کراچۍ کې د هیواد جنرال کونسلګری د هلو زلو په نتیجه کې د کراچۍ له زندانونو څخه افغانان چې زنانه او ماشومان هم پکې شامل دي ډېر ژر به په څو شیبو کې آزاد خپل وطن ته ولېږدول شي. د طالبان حکومت تیره اونۍ ویلي وو هغه شمیر افغان بندیان چې د کراچۍ له زندان څخه خوشي کیږي د دوی د حکومت په مالی لګښت به هیواد ته انتقال شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تر دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 1500 افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې بندیان دي او د هغوی د خلاصولو په اړه یې هڅې روانې دي. دغه سفارت د دسمبر په 13مه په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د شاوخوا 2000 بندي افغان کډوالو له ډلې په تیرو دریو میاشتو کې څه باندې 1500 تنه یې خوشي شوې دي. تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ کې د زندانونو یو مسؤول ویلي وو چې ډېر ژر به له پاکستان څخه افغانستان ته افغان بندیانو استولو لړۍ پیل شي. په کراچۍ کې د ښځو د زندان یوې مسؤلې شیبا شاه د کراچۍ په زندانونو کې د افغان بندیانو شمیر 109 ښځې او ماشومان یاد کړل او وی ویل چې ټاکل شوی چې 950 ښځینه بندیانې د جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د خپل هیواد ته به ولاړ شي. د پاکستانی چارواکو د معلوماتو په اساس د دغه هیواد پولیسو د یو لړ عملیاتو پر مهال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو او ویزو نه لرلو له امله لږ تر لږه 1200 افغانان نیولې او زندان ته وړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه قانوني افغان کډوال ژوند کوي، خو اټکل کیږي چې سلګونه زره نور غیر قانوني افغان کډوال هم په پاکستان کې شتون لري.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده په نا دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د طالبانو د حکومت لوري د خزو په کار د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر هوګو شارټر ویلي طالبان په دې کار سره د افغانانو له ژوند سره لوبې کوي. او خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسوالۍ مرستیال مارکس پوتزل یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د تعلیمي ادارو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. بل پلو د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په افغانستان کې خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې د میرمنو پر رول یو ځل بیا ټینګار کړي او د طالبانو څخه غوښتي چې خزو ته دی خپلو کارونو ته واپس ستنه دوی اجازه ورکړي. په دې اړه چېډونکو چې وایي د پتاسو له پیښور څخه د لیبی د خبريال عبدالرزاق په یو راپور کې ووري.
د ژغورنې نړیوال کمیټې په یو خبر پانه کې ویلي چې طالبانو په داسې حال کې په غیر دولتي موسساتو کې د خزو په کار بندیز لګولې چې د هیواد اکثره خلک په روان یخ جمی کې د اوږدې جګړې او د اقتصادي بحران لقبل را منست شو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خبر پانه تر مخه په افغانستان کې هغه کورنۍ چې سرپرستی میرمنې کوي په هغو کې د 80% نسیوا کورنۍ د خوړو د کمښت سره مخ دي. په کابل کې میشته د یو غیر دولتي ادارې کارکونکي د امنیتی ستونزو له امله د نوم نخ کار کولو په شرط وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل چې د طالبانو له خوا لګول شوی بندیز وروسته ذهني فشار یې روستر بلې سیوا کیږي.
زه چې ګورم دولته دا رواني تکلیف پیدا شوی دی ځکه چې آینده به خي معلومات نه کیږي چې آینده دا به کلاو شي کنه شي، ځکه چې زه یوازې زه په خپل کور کې ما جا کوله او تدام بند شي نو زما خو ټول کورنۍ بیا خراب.
د ژغورنې نړیوال کمیټې په خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې د خزینه کارکونکو د موجودګۍ پرته دوی نشي کولای چې د ضرورت په اساس هاغه تنانو ته چې د بحران څخه زیات کړاو لیدلې مرستې ورسول شي. طالبانو تیر کال د دسمبر په سلی رښتما د یوې اعلامیې د لارې خزې او جنکۍ په غیر دولتي موسساتو کې د کار کولو څخه منع کړی. په افغانستان کې میش د اقتصادي چارو کارپوه اسد مبارز وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د طالبانو لخوا لګولې شوې بندیز نه یوازې د کارکونکو میرمنو لپاره معاشي ستونزې سیوا کوي بلکې دا به په هیواد کې د فعال ان جی اوز د تړل کېدو لامل هم وګرځي.
په لری پرتو سیمو کې لخار نه لري چالتا دا د پښتني ټولنې کې یو ایب ګڼل کیږي چې نارینه دي د پښتون پور ته لاړ شي. ټولتا بالکل ضرورت و چې زنانه سټاف باید ان جی اوز یا غیر دولتي موضوع سره موجود وي، په تعلیم برخه وي یا نور بشري مرستو برخه وي چې دا کې منجوګانو دا دلته حیا کول هغه د پاره د زنانه سټاف ډیر ضرورت دی. او کچېره دا اوس زنانه سټاف لمن کیږي دوی هغه ماشي لحاظ باندې ستونزې علاوه لري دویم د دوی د رقم خدمات
د طالبانو لخوا په ان جی اوز کې د خزو په کار بندیز پریکړه ته په نړیواله کچه خبرګون خودلې شوی او د مغربي نړۍ ترڅنګ اسلامي هیوادونو هم د غام غندلې دي. خود طالبانو د حکومت ترجمان زبی الله مجاهد په غیر دولتي موسساتو کې د خزو د کار بندیز په اړه د نړیواله ټولنې نیوکو ته په جواب کې ویلي چې کمی غیر دولتي موسسې چې په افغانستان کې فعالیت کوي باید دغه هیواد قوانینو په نظر کې نیولو سره فعالیت وکړي. هغه زیاته کړې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د بشري مرستو تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت پریکړو او مشرانو په اړه بې مسؤلیته خبرې یا تهدید وکړي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
پاک افغان ترانزیت په کراچۍ کې کلیرنګ کوونکی کمپنی مالکان وایي چې پاکستان پر کراچۍ بندر افغان ترانزیت کلیرنګ کولو څخه انکار وکړ او افغان تاجرانو څخه هغه د دستاویزات غوښتنه کوي چې ترانزیت مالونه رانیولو لپاره کومې پیسې لګلې دي. هغه د دستاویزات راښکاره کړی ورته خو پاک افغان مشترک اتاق تجارت نائب صدر عبدالغنی وایي چې پاکستان دغه دستاویزاتو غوښتنه د ابډال لاسلیک څخه سرغړونه ده. نور حال لسیمې څخه د نعمت الله سرحدي په راپور کې.
پاکستانی کلیرنګ کمپنیانو په کراچی کې ایجنټان وای پاکستان کسٹم چارواکو پر کراچی پورت د افغان ترانزیت د اموالو څخه ډک کټنرانو کلیرنګ کولو څخه انکار کړی دی او د تیر ورځې څخه د ترانزیت کلیرنګ کوډ په خپل ګمرکاتو په کمپیوټر نظام کې هم بند کو. چې پاکستان حکومت د اموالو د سر قیمت او دغه مال رانیولو لپاره کمی پیسې لیږلې دي د هغه دستاویزات افغان تاجران څخه غوښتي دي چې افغان تاجران ورکول ته تیار نه دي. د پاک افغان مشترک اتاق تجارت نائب صدر عبدالغنی اڅکزی وای چې پاکستان حکومت په خوشکی کې غیر دولت افغانستان ته د ابطال لاسلیک لاندې ترانزیت یو سهولت ورکوي. بیا ځای دستاویزات غوښتنه د دغه مېدې څخه په سرغړونه ده.
دغه یو کوم اسناد چې دی لکه د چټی رسید ده د قانوني سند دا غیر قانوني دي چې دی د غوښتنه کړې ده او پاته انویس په کینګلیس ټو بیل اف لیډینګ چې دی هغه کوو غواړي د قانوني سند هغه بورقی بلکې هغه د کراچی کلیرنګ ایجنټان یا تجاران چې دی افغاني هغه کاغذان هغه اسنادونه ور پر کړی دي ور پر کوي. که انټرنیشنل قانون دی که د خپل د دوه ملکونو د بایلیټرل چې کوم قانون دی هغه د اجازه نور کې چې د لارې دی بند سي یا د ترانزیت دی بند سي.
حکومت پاکستان پر رسمي تور د پاک افغان ترانزیت سلسله درولو په حق له تر اوسه څه نه دی ویلي. په کراچي کې ناس د جی ګمرکاتو د ترانزیت چارو مشر څخه هم دیوا د پښتلو هڅه وکي خو هغه هم څه ویلو ته تیار نه وو. افغان طالبان او حکومت هم تر اوسه د پاکستان لخوا د افغان ترانزیت چارې بندولو باندې پر رسمي توګه هم څه نه دی ویلي. خو څو ورځې وړاندې افغان طالبانو د بارني چارو وزیر امیر خان متکی و یو غونډه ته خپل وینا کې او حکومت پاکستان ته خبرداري ورکړی وو کچیر افغان ترانزیت چټ په مخ کې خان جوړوي دوی به د پاکستان د وستي شیا سره ترانزیتي چارو باندې نظر ثانی وکړي. خو د پاکستان لاري او افغانستان ته روان د افغان ترانزیت چټ سره په زرونو پاکستانیانو روزګار په بیلو بیلو بڼو وابسته دي. سدارا ترانزیت د بندېدو لامل دا وخت دوی د بیروزګاری سره مخامخ دي.
په شامه کراچي کې ولار دي په چمن کې ترام ولار دي دا چې و د کټنری وره ګټه په کراچي کې دریز مست شامو کوي مشر ور وزي غواړي مسب څه کاروبار غواړي او دی پرمړ په و درولې ترانزیت وره د په خوا په شامه تور رایلا کې وره.
پاکستان افغانستان ترمنز د پاک افغان ترانزیت مېدا په 1915 کې وسوه چې بیا په 2010 کې د عالمی بینک په مرسته نوې بڼه ورکول شوه. چې په دغه نوې مېدا کې دا پریکړه هم وسوه سار لس کال بعد به پر دغه مېدا نظر ثانی کیږي. خو د تیرو دوه کلونو راهیسې دغه مېدا کې د څه قسمه ترمیمات کولو پرته د لږ وخت لپاره وزغول شي. په دغه مېدا کې پاکستان او افغانستان ته هم په اپ او هم په ډون یعنی دواړو طرف څخه د ترانزیت اموالو په تفصیل کې باسنچاوي ورکوي. نعمت الله سرحدی وی او ڈیوا چمن.
که تاسو د وی او ڈیوا خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ڈیوا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کلو هرتز و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماښام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نهه شپږ او د ماښام نهه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نهه دوه و اوریدلی شئ.
اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده په نړیوالو راپورونو کې باوري چې په ایران کې دوو کسانو ته د تیر کال د مظاهره چانو د وژل کېدو د څلوېښتمې ورځې په مناسبت د لاریونونو پر مهال د نیمه پوځي محاصرې د یوه غړي د وژلو په تور د پانسۍ یا اعدام سزا ورکړل شوې ده. اخوا د جمعې په ورځ د ایران یو لوړپوړي مخالف سنی عالم د نیول شویو مظاهره کوونکو د محکومولو لپاره د جبري اعترافاتو کارولو ادعا غیر اسلامي وبلله. په داسې حال کې چې د هیواد په سویل ختیځ کې لاریونونه لا هم دوام لري. نور حال پرې زموږ له همکاري ماهواز جلیل څخه اوري.
دوه کسانو ته په ایران کې د تیر کال د مظاهره چانو د وژل کېدو د څلوېښتمې ورځې په مناسبت د لاریونونو په مهال د نیم پوځي محاصرې د یو غړي د وژلو په تور د پانسۍ سزا ورکړی شوه. دغه کسان د محمد مهدي کریمي او سید محمد حسین په نومونو پیژندل شوي دي. د شنبې خالی د ورځې اعدام د ستمبر په میاشت کې د مظاهرو له پیل راهسي د اعدام شوو مظاهرچیانو شمیر څلورو ته رسوي. کله چې تهران ته نږدې په کرچ ښار کې پراخ لاریونونه وشول، په هغه ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي ویډیوګانو وښودله چې یوه لویه لاره د یوې ډلې او بهرنیانو لخوا بنده شوې او د نیم پوځي محاصرې یو غړی په ځمکه بې حرکته پروت دی. د دلی په وینا د هغه د وژنې په تړاو شپاړس کسان نیول شوي، په داسې حال چې کرامی او حسینی یې اصلي تورن دي. عدلی د خپلو محکمو کلیپونه وښودل چې کریمی ویل چې هغه روح الله اجمیان په ډبره ووهلو او حسینی قاضي ته وویل چې هغه څو ځله په چاقو وهلی دی. عدلی هغه کلیپونه هم خپاره کړل چې ویل کېږي د دې عمل په مهال دو سړي ښودل شوي او د حسینی انځور یې وښودو چې لاسونه یې شاته تړلی ناست دی او مخې ته یې څو ډوله چاقوګانې وي چې ویل کېږي د هغه ملکیت دي. په یو آډیو کلپ کې چې آنلاین خبریږي، یو سړی چې د 2 کلن کریمی پلار دی ویلي چې زوی یې بېګنا دی. عدالت دا دعوی رد کړي او د جامعان د وژنې په اړه یې د عیني شهیدینو سره د مرکو کلیپونه خپاره کړي. عدلی ویلي د پیښې اصلي تورن کسان د پیښې یوه اونۍ وروسته نیول شوي او 9 ورځې وروسته پرې تورونه لګول شوي دي. د محکمو قضیې د یوې میاشتې نه لږ وروسته ترسره شوي. سترې محکمې په دې قضیه کې د 3 نورو کسانو پیلونه د نیمګړتیا له امله منلي دي، خو هغه په جدا قضیو کې د 3 نورو کسانو د اعدام سزا تایید کړه او د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړي چې پرزګون نور د اعدام له خطر سره مخ دي. اخوا د جمعې پر ورځ د ایران یو لوړپوړي مخالف سنی عالم د نیول شوو مظاهره کوونکو د محکومولو لپاره د جبري اعترافاتو کارولو ادا غیر اسلامي وبلله، په داسې حال کې چې د هیواد په سویل ختیځ کې لاریونونه دوام لري. مولوي عبدالحمید اسماعیل زهی د وپاڼې په وینا هغه د جمعې د مانځه په خطبه کې وویل که څوک تور ونه مني تشدد پې کوي تر څو یې ومني. د تورن په زور اعتراف او وهل ټکول په شریعت او زموږ د هیواد په اساسي قانون کې ځای نه لري. اسماعیل زهی د ایران د بېوزله ولایت سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې ژوند کوي چې د بلوچ اقلیت کور دی. د رپورټونو له مخې چارواکو د هغه بارملکي سفر باندې بندیز لګولي او په ایران کې دننه د هغه سفرونه او اړیکې محدود کولو سره په هغه فشار راولي. په عیني حال کې په ټول هیواد کې د لاریونونو وروسته د نیونو لړۍ روانه ده او په نیول شوو کې یو مشهور شیف او مشهور خبریال هم شامل دي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن ویلي دی چې دوی به د روس د یرغل نه اغیزمن شوي اوکراین او نورو هیوادونو ته د 3 بلیون ډالرو نه زیات ته پوځي مرسته ورکوي. د ګارډین ورځپاڼې یو راپور ورکړی چې د اوکراین د پوځي استخباراتو په وینا روس اراده لري چې د جنوري په میاشت کې تر 15 لک پورې د پوځیانو ټاکلو امر ورکړي. د ویوی تفصیلي رپورت د ډیوی همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د اوکراین د پوځي استخباراتو مرستیال به دائم سکبیتسی او ویلي دي چې د اوکراین پوځ کړي چې دا پوځیان به د هیواد مشرقي او جنوبي سیمو ته لیږل کیږي، چرته چې به دا په سپرلی او وړي کې د روس د نوو پوځي عملیاتو برخه وي. د وایس اف امریکا پر رپورټ کې ویل شوی دی چې د روس امیر وړاندې د نوو پوځیانو د پرځای کولو خبره رد کړې وه، خو د رپورټونو تر مخه کرملن پټ په پټه د پوځیانو پرځای کولو عمل جاري ساتلی دی. د جمعې پر ورځ د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن ویلي دي چې په اوکراین د روس د پوځي یرغل نه اغیزمن شوي اوکراین او نورو هیوادونو سره به د 3 بلیون ډالرو پورې پوځي مرستې کوي. د خارجه چارو د وزارت مرستیال لارا کوپر د پینټاګان خبریالانو ته ویلي دي چې د اوکراین پوځ سره دا پوځي مرستې به د جنگ صورت حال بدل کړي. د ملي امنیت د چارو دپاره د وایس اف امریکا د خبریال جیف سلډن تر مخه د پینټاګان په خبري غونډه کې د امریکای چارواکو خبرداري ورکړي چې داسې هیڅ نخې نه دي لیدلې چې ګنې پوتن د اوکران د نیولو په هلو ځلو کې کمی راولي او د روس د ارتوډاکس کریسمس په وخت د روس د اوربند ته هم د شک په سترګه ګوري. کوپر ویلي چې همدې سړی یعنی پوتن ویلي و چې اوکران به نه نیسي، خو که هر څه په تکنیکی توګه دوی د اوربند په پړاو کې دي دا وخت هم جګړه روانه ده. تمه ده چې په پوځي مرستو کې به 50 بریډلی فایټنګ ګاډي، 1500 TOW په نامه د ټانک خلاف کارون کې میزایل او اضافي ګوله بارود شامل وي او دا به په مشرقي سیمه کې د اوکراین پوسټا په جاري جګړه کې ډېره مرسته ورکړي. پینټاګان ویلي دي چې اوکراین ځواکونو ته په تربیه ورکولو او بیا بریډلی ورلېګلو کې به یو سمیاشتې وخت ولګي. امریکایي چارواکو په دا وخت بریډلی د ورلېګلو دفاع کړې او ویلي دي چې وړاندې د نورو پوځي مرستو ته ضرورت و او اوس د دې ضرورت پیدا شوی دی. جرمنی او فرانس هم اوکرين ته د پوزي ګاډو د ورلېګلو اعلان کړي. د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د مرستو هرکلی کړي او ویلي دي چې دوی د کوم مرستو غوښتنې کولې هغه ورته ملاویدل شروع شوې دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بيخي به ضرر دي. د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال کم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
درنو اوردونکو راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
په اوکرين د روس د اس بي هي سره حمله د 300 نه زیاتې ورځې شوې دي. امریکای د دې خبرې پوښ نیت کړې ده چې اوکرين به د خپل خلکو د حفاظت کولو جوګه کوي. صدر بایدن د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي سره خپل یو ملاقات کې اوکرين سره د امریکای د ټینګې مرستې په خلې کړې ده او اوکرين نه د روس د فوجونو وشتو اهمیت بیان کړې ده. صدر بایدن په دغه موقع وی چې د امریکای اولس اوکرين سره ټینګ ولاړ دی او ولاړ به وي. موږ به تر هغې پورې اوکرين سره ولاړ یو تر څو چې ضرورت وي. صدر بایدن زیاته کا د اوکرين خلک چې دا وخت څه کوي او کمی کامیابی ترلاسه کوي د دې نه یوازې د اوکرين لپاره ولی د ټولې دنیا لپاره ډیر لوی اهمیت دی. په دې وجه صدر بایدن د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي سره د ملاقات په موقع د اوکرين خلکو له د انساني خواخوږۍ د کارونو لپاره د 300 او 1 میلیون ډالرو د اضافي امداد ورکولو اعلان وکړو. دا امداد به اوکرين ته نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکې د ادارې د یو ایس ایډ په ذریعه رسولې شي. صدر بایدن وایي چې په دې رقم د اوکرين 15 لکو نه زیاتو خلکو ته د خوراک او د نغدو په شکل کې امداد ورسولې شي. دین علاوه په دې به د اوکرين د 15 لکو نه د زیاتو خلکو لپاره د دارو درملو د سکلو د صفا اوبو او په دې سخت ژمي کې د خپل کورونو د ګرم ساتلو بندوبستونه هم وشي. صدر بایدن د دې امداد نه علاوه هم اوکرين له یو عرب 500 کروڑ ډالرو د مالیت دفاعي امداد ورکړی دی. په دفاعي امداد کې فوجي اوزار او د توپخانی ټینکونو د راکټ لانچرو د پاره ګوله بارود ورکیدل شامل دي. امریکې خپل اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره په شریکه د اوکرين د بجلی د رصد د نقصانی نظام د مرمت کولو لپاره د اهم اوزارو ورکولو کار هم شروع کړی دی چې داشان اوکرين په د بجلی د رصد خپل نظام د روس د حملو نه محفوظه وساتلې شي. صدر بایدن نور اوه روس چکم عمل راخسته دی مونږ د دې په جواب کې خړډاګیزه دریز اختیار کړی دی. روس د قصته د اوکرين په بنیادی اډانه حمله کوي. د اوکرين خلکو له درنا او د تودوالي د بندوبست کولو نظام تباہ کوي ځکه چې نن ورځ د اوکرين خلک په تور تیاری کې سخت یخنې ته پراته دي. روس د موجوده جمینا د وسلې کار اخلي. خلک د یخنې او د نهرې نه وجني او دوی د یو بل نه جدا ساتلې دي. امریکای د اوکرين د خلکو د میړانې ستاینه کړې ده او پوخ نیت کړې ده چې د اوکرين خلک به د موجوده سخت یخنې نه او د روس د زورګیرۍ نه بچ ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ٹویټر انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.